د سهار لس بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دې دوه خبري غړای کې زه هارون بچا بیا هم له تاسو سره يم سلامونه مې ومني په خبرونه کې نن سهار په کوټه کې شوې د بمی چاودنې او تیر ماخام د افغانستان په غزنی کې د یو ځانمرګي برید په اړه معلومات درکو د غرض د چین د وزیر اعظم چې د پاکستان په سفر دی دغه تل د نوموړي د نن ورځې مصروفیتو په اړه هم خبرو د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د تحریک انصاف ګوند لخوا له طالبانو سره د خبرو د پیل شو هڅو په اړه هم یو رپورت د تلرو خو پیل کوو د خبرونو نه چې مجید بابر یې وړاندې کړی
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سره ټکی د چارواکو په خبرونو سهار د کویټې د مشرقي بای پاس په بوسمنډۍ سیمه کې یو بمی چاودنې د بلوچستان کانسټبلي سرتیرو په شمول دولس کسان وژلي او دیارلس نور یې ژوبل کړي دي پرون د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي همکارو ترڅنګ یو شمیر په نورو یادښتونو دستخطونه وشو تیر ماښام د افغانستان په غزنی ولایت کې یو ځانمرګي برید کوونکی یو ویشتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده او ستمشال خبرونو تفصیل د بلوچستان د سرخار کوټي د مشرقي بای پاس سیمې په بوسمنډۍ کې نن سهار یو ریموټ کنټرول به میچاودنی د بلوچستان کانسټبلري د سرتیرو په شمول دولس کسان وژلي او دیارلس نور یې ټپیان کړي دي زموږ خبريال د پولیسو د ډي اي جي فیاض سنبل له خولې وای چې نن سهار په یاد سیمه کې د بلوچستان کانسټبلري د سرتیرو وډونکو یو ګاډي تیرېدو چې ریموټ کنټرول به میچاودنی سره مخ شو د چاودنې ټپیان د کوټي سیول روغتون ته وړل شوې دي زموږ خبريال وای چې په یاد سیمه کې مخکې هم دا ډول پی خرامسته شوې دي د دې چودنې ذمہواری تر دې دمه چا نه ده منلې د پاکستان د ولسمشر آصف زرداری د دفتر نه خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون په ایوان صدر کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ چینی خلایي سیارې ته د پاکستان درسد او یو شمیر نورو برخو کې د همکارۍ په یادښتونو دستخطونه وشو د چین وزیر اعظم لی کیشانګ دا مهال د پاکستان په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ده خغلیانګ پرون پاکستان تر رسیدلی دی پرون په ایوان صدر کې د ولسمشر زرداری لخوا یوې میلمستیا ته د وینا پر مهال وزیر اعظم یانګ وویل دی وایي زه چې کله د هوایي ډګر نه ایوان صدر تر روان وم نو خلکو په لاسونو کې کتبې نیولې وې چې پرې د پاکستان او چین د دوستۍ نارې لیکل شوې وې خو یوې کتبې باندې لیکلې عبارت زه ډېر متاثره کړم هغه عبارت و چې ښه ګاونډی نعمت وي چین او پاکستان هم د یو بل ښه ګاونډیان دي او دا نه صرف د دواړو هیوادونو لپاره نعمت دی بلکې دا د ټولې آسیا او سیمې لپاره هم یو نعمت دی دا و ښاغلی یانګ ښاغلی یانګ به نن د پاکستان سینټ ته وینا کوي او د ممکنه وزیر اعظم نواز شریف سره به هم ویني د افغانستان د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې تیر ماښام ځانمرګي برید شوی دی چې پکې یو ویشتو تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده چارواکي وایي ځانمرګي برید په مقر کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاسون پر یو قومندان شوی دی د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي د دې پیښې په اړه بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل
یو ځانمرګی چې ویل کېږي دا اتلس کالو به و د مقر ولسوالۍ په بازار کې د حبیب الله په نامه د ولسي پاڅون پر یو قومندان باندې ځان ورچولی دی په دغه پیښه کې قومندان حبیب د هغه درې نور ملګري او درې تنه عام وګړي چې ټول اووه تنه کېږي وژل شوي او څوارلس تنه نور ژوبل دي
د دې پیښې پړه افغان وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې د پاکستان یو عدالت په 2000 کال کې د قاضیانو د نیولو پر یو مقدمه کې د پخوانی پوځي حکمران پرویز مشرف د ضمانت درخواست رد کړی دی د استغاثي وکیل امیر ندیم پرون د چهارشنبې پر ورځ وویل چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د دفاع او استغاثي د وکیلانو لخوا په دې اړه د دلایلو اورېدو نه پس دا درخواست رد کړی دی د عدالت لخوا دا فیصله په داسې حال کې رامنځته شوې چې دوه ورځې مخکې یو بل عدالت د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په مقدمه کې د پرویز مشرف د ضمانت درخواست منظور کړی و په مشرف دی چې بېنظیر بوټو ته د حالاتو مطابق د امنیت چارې نوې برابرې کړې بېنظیر بوټو د 2000 کال د دسمبر په میاشت کې د انتخابي کمپاین پر مهال په راولپنډه کې وژل شوی و مشرف د اپریل د 19 نیټې نه د اسلام آباد نه بهر په خپل کور کې د بېنظیر بوټو او د بلوچ سردار اکبر بوکټي د وژنې او د قاضیانو په غیر قانوني توګه د نیولو په مقدمو کې بندي دی د فراه ولایت د بالا بلوک په نام ولسوالۍ کې یو شمېر ځوانانو پرون په یو غیر معمولي اقدام کې پر کورونو او دیوالونو د جګړې پر ضد او د سولې د ملاتړ په اړه شعارونه ولیکل. د فراه ولایت د والي د ویان په وینا د بالا بلوک ولسوالۍ د شیوان د کلي د ځوانانو یوې شل کسیزې ډلې وویل دوی د دې لپاره پر دیوالونو د سولې شعارونه لیکي چې سوله د سیمې د ځوانانو هیله ده. د بالا بلوک ولسوال د ځوانانو د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د دوی د هڅه به په ولسوالۍ کې د سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. چارواکي وایي په لندن کې د پوځي زده کړو یو مرکز ته نږدې په یوه حمله کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه دوه نور ژوبل شوي دي. ګواهان وایي چې دوی په دې باور دي چې پرون د لندن په وول ویچ سیمه کې چې په کوم کس په چاقوانو د ګزارونو نه پس هغه وژل شوی و هغه یو برطانوي پوځي و. د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کامرون دا وژنه هڅونکې وبلله او زیاته یې کړه چې داسې قوي نښې شته چې ترې څرګندېږي دا یو ترهګریزه پېښه وه. عیني شاهدین وایي چې دوه مشکوکه برید کوونکي د دغه پوځي د وژنې نه پس د پېښې پر ځای کې ولاړ وو او خلک یې هڅول چې د دغه پیښې تصویرونه واخلي او یا ویډیوګانې جوړې کړي. یوه ویډیو چې په آی ټي وي خپره شوې پکې یو بریدګر وایي چې په الله مې د قسم وي چې موږ به ستاسو پر ضد جنګ ونه درو. امریکا دغه پیښه غندلې او د برطانوي پوځي کورنۍ سره د غمرازۍ او ملاتړ څرګندونه کړې ده. او اخرنه خبر دا چې د امریکا حکومت پرون ومنله چې د بې پیلټ الوتکې په حملو کې سلور امریکایان هم وجلی دي. د امریکا لوی څارنوالي اټارني جنرل اریک هولډر کانګرس ته په یو استولي خط کې د اوباما د حکومت د هغې پریکړې دفاع کړې چې پر اساس یې په 2011 میلادي کال کې په یمن کې د بې پیلټ الوتکې په وسیله امریکایي سخت دریځ مسلمان مولا انور الاولاکی په نښه کړو او وجلو. د امریکا لوی څارنوال وویل چې په حمله کې چې په ترس کې الاولاکی ووژل شو. دوه نور امریکایان سمیر خان او د الاولاکی زوی عبدالرحمن الاولاکی په یمن کې وجل شول. سلورم امریکایي جود محمد په پاکستان کې ووجل شو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اورئ. نن سهار په کوټه کې وی بمی چاودنې او تیر ماښام د افغانستان په غزنی ولایت کې یو ځانمرګي برید یو شمېر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د چین نوی وزیر اعظم لی کی چانګ د پاکستان په دور ځنی رسمي سفر دی. د سیمې د چارو کارپوه وایي نوموړی خی له پاکستانی چارواکو سره له افغانستان د ناټو ځواکونو وتلو وروسته حالت په اړه خبرې وکړي.
یو نیک شګون دی چین وزیر اعظم د هند دورې نه پس پاکستان ته راځي. نو هغه خبرې مونږ ته راوړي چې کومې افغانستان باره کې پاکستان د پاره ګټورې دي.
د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا یو مشروعي هڅه کوي له طالبانو سره په خبرو کې پر دوی نفوذ لرونکي مذهبي خلک رامخته کړي.
موږ خدا غوښتل چې موږ ورته یو پلیټ فارم ورکړو. سټارټ مو دا کانې مدرسې نه واغسته. دا خواهش اظهار هغه مو کو چې موږ هم غواړو چې امن راشي. دا د خوشحالۍ خبره ده.
په اونیز خبرونه اتلان کې د پښتو ژبې لپاره د وتلي افغان لیکوال او څېړونکي عبدالحی حبیبي د خدمتونو په اړه وره
متفرقه لیکنې چې کړې دي بیخي ډېرې زیاتې دي. تر څو سوې تعداد اوړي. ادب په برخه کې کړې دي، د سیاست په برخه کې کړې دي، او تاریخ لیکلو په برخه کې کړې دي. ژبپوهنې په برخه کې
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. له مشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن سهار په کوټه کې یو چاودنه شوې ده. دا وخت را سره د لدغه خاره خپل خبريال خدای نور ناصر د ټلیفون په لیکه دی. خدای نور، تا ته یو عربي استری مشي وایو که څه هم په تیر خبرونه کې تا په دغه معلومات راکړل، خو کوم نوی معلومات دی په دغه اړه د دغه چاودنې په اړه ترلاسه کړی وي او مهرباني وکړي اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه بچا. د لکمش سهار وې د کوټې په مسلکي بای پاس باندې
مہربانی ہوگی اداز الگ بدل کے آواز دے کٹکی کی تفصیل مونگ سر بیا شریک کی مہربانی ہوگی.
بچہ
صحیح دے ہوگا تفصیل سر بیا را سر شریک کی منگستا خبر صحیح ہونے رہے.
د پټې په مشرقي بای پاس باندې له بوسا منډي سره چیرمه د پولیسو په خبرو باندې نن سهار چاودنه شوې ده. کته هم لومړی موږ ویل شوي چې په دې کې 15 تنه وژل شوي دي، خو اوس شبه مخکې د پولیسو ډي آی جی آپریشنز فیاض سنبل مشال راډیو ته وویل چې په دې کې دوی د پولیسو د لاسو سرتیرو په شمول 12 تنه وژل شوي دي. 12 تنه په دې کې وژل شوي دي او ورسره ول شنتانور جبل سیوی هم د چپاغه کې هم د پولیسو سرتیری او ورسره عام وګړي هم پکې شامل دي. د فیاض سنبل په خبره دا چودنه هغه مهال شوې ده کله چې د پولیسو سرتیرو یو شکل د دې څخه تیرېده او په همدې کې په ورکشا کې د خبره چاودن توکي ځای پر ځای شوی چې د ریموت کنټرول په مټ باندې چاودل شوی دی او په دې کې هم دومره بارګ جوړ دره وشه ده. د بلو شمیر باندې ور بیا وایم رودونکو ته چې په دې کې تر اوسه پورې د فیاض سنبل په خبره دوه لستانه وجل شوی چې پکې لس پولیس سرتیری دي او دوه عام وګړي دي او ورسره ول شاو پاکستان په دې کې جوړ شوی هم دي.
او کومه وسلواله ډلې خو بده دې برید پړه نه په غاړه غسته
تر اوسه پورې لا هم کومه ډلې قبل کړې ده دې مسولیت قبل کړې نه ده. خوش کارې دا چې لکه مخکې ما وویل په ماضي کې چې دا چې ورته د پی سي ام سي د هغوی مسولیت بلوس د غشتن کو وسلواله ډلې قبل کړې ده، خو د دې پی سي برید لا هم مسولیت تر اوسه لا نه چانه قبل کړې.
سمه ده، ډیره مننه ستاسو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د چین نوی وزیر اعظم لی کی چیانګ دا مهال د پاکستان په دورزنی رسمي سفر دی. د نوموړي دغلته د نن ورځې د مصروفیتونو په اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابعه اکرم خان را سره په 13 خبرونه کې دا معلومات شریک کړل.
د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ چې دا مهال د پاکستان په دورزنی سفر دی، په اسلام آباد کې نن سهار د پاکستان درې واړه پوځونو مشرانو سره ملاقات کړی دی. دا رنګ د پاکستان سرکاري ټي وی تر مخه چې هم نن سهار چین وزیر اعظم لی کی چیانګ د پاکستان ممکنه وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا محمد نواز شریف سره هم ملاقات کړی دی او د دواړو ملکونو ترمنځ دوه طرفه مرستو په اړه خبرې اترې کړې دي. دا شاندار پروګرام مطابق د چین وزیر اعظم ښاغلی کیانګ د سینیټ اجلاس سبا خطاب هم کوي او د روایت مطابق د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ په شکرپنیا کې به یو ونه هم لګوي. تیر ورځ د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د دواړو ملکونو ترمنځ په 11 موعدو لاسلیک شوی دی چې پکې په سرحدي چیک پوسټونو په نظام، اقتصادي او فنی تعاون، بحری تحقیق او ټیکنالوژي سره سره د سلسلې متعلق د خبرداري د یو مرکز جوړول په موعدو هم لاسلیک شو. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ دا مهال د پاکستان په دورزنی سرکاري سفر په اسلام آباد کې دی. پاکستان ته لتلو مخکې نوموړی هند ته هم تللی و. د ښاغلی چیانګ پاکستان ته د سفر په اړه زموږ همکار مجید بابر په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو د مرکز له مشر ډاکټر سرفراز خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې د نوموړي د دغه سفر د ارزښت په اړه پوښتنه کړې ده. نو ډاکټر سرفراز په جواب کې وایي،
پاکستان او چین منځ کې کم تجارت دی، داغه توازن چین په حق کې دی او هند او د چین چې کوم تجارت دی هغه اړینه ډېر لوی زیات تعداد کې دی چې سره پاکستان او چین منځ کې تجارت دی. سو پر استراتیجی خبرې دي هغه کې افغانستان نه د امریکای او د ناتو قوا وته نه پس کم حالات سره پاکستان دچار کیږي، نو هغه کې موږ ته د چین او د هند جوړ برسته پکار ده او دا ښکاري چې یو نیک شګون دی چین وزیر اعظم د هند دورې نه پس پاکستان ته راځي. نو هغه خبرې موږ ته راوړي کمی افغانستان بارا کې پاکستان د پاره ګټوري دي، کمو ته امن راوړي، کمو ته دوستي راوړي.
پاکستان چې کمی مسلې دي لکه د پاکستان مسله د ترهګري یا د پاکستان مسله د توانایي بحران، په دې کې چین سره رول لوبولی شي.
چین توانایي بحران کې دا مدد کولی شي چې موږ سره سولر یعنی د نور په ذریعہ کم پیدا کړي هغه کې مدد کوي شي. هغه ټیکنالوژي دا شته او ارزان هم ده. البته باقی توانایي کا تیل او ګیس خبرې دي هغه چې خپل راغواړي
توانایي به اړه خو تاسو ویل چې د سولر کې زمونږ مدد کولای شي، مرسته کولای شي. د ترهګرۍ په حواله سره چین د پاکستان سره مدد کولای شي.
پاکستان کې د هغه مدد کولای شي. چین په ترهګرۍ کې یو خو هغه کوشش کوي دا چې پاکستان او د هند اپس کې تعلقات بهتر وي چې پاکستان هغه ډېرې کم تا هغه خطر وي یا هند چې سطح خطر وي یا امریکا چې سطح خطر وي یا بد طالبان وي یاترا کروي چې دې خبرې نه راوباسو ګلوبل نو دا مدد لوي سره سره د افغانستان کې د چین یو نوې پروجیکټ ایمک کې د کاپر تمبې ده نو هغه سره تعاون کې پاکستان کې د نام یو ڈاکٹر
صاحب دا پاکستان دا دفاعی پیداوار یا دا دفاعی سمر پروجی دی داغوی مین ملاتڑ یا داغوی دا ٹون لوی ملاتڑ چین کئی نو آیا دا تعلق صرف دغه دی یو کاروباری تعلق دی کنه د دې په روح کې د نن سفیتری جوړختم شتا
نو تاریخي طور باندې خو پاکستان هم سره تعلق ټکنو او د چین هم هم سره تعلق ټکنو نو د پاکستان دفاع د پاره پاکستان وسیله چې کوم هي جوړولې یا غوښتې نو هغه امریکای کو ورکولې نو هغه ګرانیم پریوته او کله امریکای ورکولې کله ورکولې نو دې وجه باندې د چین باندې د هغه ډیپندنس د پاکستان سیوا شو او ول چې هند سره چې د روس تعلق زیات او د سوویت یونین تعلق زیات او هغه هغه توسلې ورکولې نو چې د پاکستان توسلې تاول تور دا یو ډایناميک دی را څنګه په ټول کې موږ د دوستو دشمن ٹیکنالوجی ارزان بھی پاکستان سرا داغے موجود دے عادت بھی بلد بھی دے جو زکا او امریکی والا گرام بھی دیو امریکہ شرائط میں لگئی
مشال ریڈیو دا منی اور رنا زیر
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د غزنی په مکر ولسوالۍ کې تیر ماخام ځانمرګي بریج شوې ده چې لامل یې 22 تنو ته مرګ ژوبلا وخت ده چارواکي وایي ځانمرګي بریج په مکر کې د طالبانو پر ضد ولسی پاسون پر یو کمانډان شوې ده زموږ همکار سید شاه سکیمی پاړه نور حال راکوي
ځانمرګي بریج تیر ماخام د غزنی په مکر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاسون پر یو کمانډان شوې ده چې لامل یې 8 تنه وژل شوې او 14 نور ژوبل دي چارواکی وای برید د کابل کندهار پر لوی لار د مخور ولسوالی لویدس پلو ته په کندهار اډه کې شوې ده د غزنم رستيال والی محمد علي احمدي وای په برید کې د ولسی پاسون وژل شوې قومندان حبیب الله خان میګ چې لدری او نور ملګرو سره وژل شوې ده د خبره د برید زیات قربانیان هم وګړي دي یو ځانمرګي چې ویل کېږي دا 300 کالو بو د مخور ولسوالی په بازار کې د حبیب الله په نامه د ولسی پاسون پر یو قومندان باندې ځان ورچولای دی په دغه پیښه کې قومندان حبیب د هغه درې نور ملګري او درې تنه عام وګړي چې ټول اووه تنه کې وژل شوي او 14 تنه نور ژوبل دي خو د مقر ولسوال صاحب خان بیا د مړو شمیره 15 او د چپ شویو هغو 14 ښیي دی وایي په برید کې د ولسی پاسون قومندان او د هغه دوه ساتونکي له دوه نورو ملګرو سره وژل شوي او 14 نور شو بل دی
نو دی معلومات په مخه 15 نفر شهیدان دي 14 نفر زخمیان دي شهیدان درې نفر دي موږ دي پاتون غړي دي چې یو قومندان دی عبد الله خان په نامه او دوه دیغه باډي ګاټانو دا درې نفر هغه دي او دوه نفر ملکی شهیدان دي او دا 14 نفر زخمیان هم ملکی زخمیان
د مقر ولسوال وای په ټپیانو کې دا تو تن روغتیاي حالت د اندېښنې وړ دی چې دا محل د ګیلان ولسوالۍ پی ار ټي ته د درملنې په موخه لیکدول شوی او پاتې نور د مقر ولسوالۍ په روغتون کې پراته دي چارواکي ځانمرګي برید د طالب وسلوالو کار بولي خو دغه ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي تیر ورځ په غزنی کې هم د ماین 14 15 وګړي ژوبل کړي او یو بل یې وژلی وو
اوریدونکو تاسو ته باید ووایو چې د غزنی د مقر ولسوالۍ د ځانمرګي برید پړه ذبیح الله مجاهد چې ځان د افغان طالبانو بیان بولي رسنیو ته په یو لیګلی پیغام کې منلې ده
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چولا داری بے شک چکا
دیرا سخت را باری تیرا یہ ہر جتی
یہ سخت مکال نمو سلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي
اوریدونکو که څه هم په خیبر پختونخوا کې په رسمي توګه حکومت نه دی جوړ شوی، خو تحریک انصاف ګوند له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره د جمعیت علما اسلام سین ډلې له مشر مولانا سمیع الحق سره رابطه کړې ده. بلخوا د مولانا فضل الرحمان ډله هم په طالبانو کې د خپل نفوذ ادعا کوي. کارپوهان په نهال کې طالبانو سره د حکومتي خبرو اترو په اړه خوشبینه نه ښکاري. پر دې موضوع زموږ همکار ګلیاز دا یو رپورټ جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې دوه مذهبي ګوندونه جمعیت علما اسلام فی او د مولانا سمیع الحق جمعیت علما اسلام سین اداوی کوي چې پر وسلوالو طالبانو اثر لري او له دوی سره د مذاکراتو لپاره رول لوبولی شي. په صوبه کې د تحریک انصاف ګوند، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي ائتلافي حکومت جوړیږي او په دې لړ کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د وزیر اعلی لپاره نومول شوی پرویز خټک له مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی دی. د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې مذهبي ګوندونو ته یې پلیټ فارم ورکړی چې وسلوالو طالبانو سره خبري وکړي.
دلته خو یو مدرسه خو نه ده کنه، موږ خو دا غوښتل چې موږ ته یو پلیټ فارم ورکړو. سٹارټ مو دا کانه مدرسې نه واغسته، هغه ته موږ دا ریکوست کو چې تاسو دې کې موږ سره مرسته وکړي. دې کې داوا چانه ده کړي چې راغي سره زیاتی یا بل سره زیاتی، هغه دا خواهش اظهار هغه مو کو چې موږ هم غواړو چې امن راشي. دا د خوشاله خبره ده.
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې دا ټولو ګوندونو مقصد یو دی چې په صوبه کې امن راشي، ځکه دوی له ټولو سره خبري کوي. د دوی په خبره کې چې جمعیت علما اسلام فیډلا دا داوا کوي چې پر وسلوالو طالبانو اصل لري نو بیا دې مخامخ راشي. بلخو د جمعیت علما اسلام فیډلې صوبایي ویان جلیل جان وای چې تحریک انصاف ګوند دې جوګ نه دي چې وسلوالو سره د امن خبري وکړي.
څو پورې چې مرکزی حکومت یا عسکري قیادت ته وزې نشي او یو لای عمل جوړ نکړي نو مذاکرات به نتیجه وي. ته صوبا خیبر پختونخوا حکومت ځانتا طالبانو سره یا نور قوتونو سره د مذاکرات کولو جوګ نه دي. په دې چې صوبا خیبر پختونخوا اگر چې د افغانستان سره جوخ بارډر سره لګیدلې صوبا ده، لیکن د صوبې پالیسیانی وی کدا مرکز پالیسیانی وی کدا بلل قومي صورتحال وی نو دې ټول تناظر کې وګورو نو موږ مرکزی حکومت دې کې اهم رول وی.
قسم د صوبایي حکومت جوړیدو نو وړاندې له طالبانو سره د امن خبرې طریقېږي، خو کارپوهان یې د نتیجو په اړه ډیر خوشبینه نه ښکاري. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې په موجوده وخت کې د طالبانو شکل بدل شوی. اوس دوه قسمه طالبان دي، یو د مدرسې نه فارغ شوی او دویم هغه وسلوال دي چې خپل ځان طالبانو سره شماري. طالبانو سره خبري وکړي نو ځکه دوی مجبور دي چې د مذهبي ګوندونو مرسته ترلاسه کړي. ایمل خټک زیاته کړه چې دا خبره هم مبهمه ده چې کوم مذهبي ګوند پر وسلوالو زیات اثر لري او دا به راروان وخت ثابت کړي.
زماده همکار ګلیاز رپورت مور دو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبه ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون په خپلې مقاله کې د نواز شریف د نوی جوړیدونکو حکومت او طالبانو ترمنځ د ممکنه خبرو تر موضوع ته کتنه کړې ده چې غټکی له ما هارون باچا اوري. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په لیکنه کې راغلی د پاکستان نوی جوړیدونکو وزیر اعظم نواز شریف غواړي له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي. د لیکنې د لیکوال انده موږ باید له طالبانو سره د نوي حکومت د خبرو کولو امکان یو مخ رد نکړو. البته د هغه بنیادی اصول پرنا کې ورته ګورو چې دغه رقم خبرو ترو د پرمخ بیولو لپاره ضروری ګڼل کیږي. ورسپانه کاږي پر دې خبره پوهېدل مهم دي چې موږ د مخه فرض کړي چې دواړه خواوی فکر کوي د خبرو لاره خپل ګټې ترلاسه کولای شي. موږ پر دې هم پوهېږو چې دغه خبرو پترس کې ممکن ځینې معاملې یا راکړه ورکړه وشي. دا هم امکان لري چې د خبرو د غوړاندیز په خپل خواو کې د یو یا زیاتو لخوا د خپل کارونو د لا غختلتیا لپاره د یو څه نور وخت پیدا کول یو هر بوي چې د ورسپانې په خبره په دغه صورت کې به پیل شي خبره هیڅ ګټوره نتیجه ورنکړي. په لیکنه کې وړاندې راغلی یو مفروضه دا ده چې که څه هم طالبان د پاکستان دولت له ماتې سره نشي مخ کولای، خو د دواړو خواو د خبرو پر میز کې ناستل د دې ښکارندوی دی چې پاکستان د طالبانو د وحشتناکو فعالیتونو په لمنځه وړلو کې ناکامه شوی دی. بل موضوع چې د ورسپانې په لیکنه کې ورته اشاره شوې دا ده چې دا خبرې به د کمې خوا لپاره زیاتې ګټورې وي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د کېدونکي تاوتریخوالي د لمنځه وړلو توان له لاسه ورکړې مجبور دی چې د طالبانو ځینو خبرو منلو ته غاړه کېږدي. طالبانو ته چې څه هم ورکړل شي دوی باید د پاکستاني حکومت پر وړاندې د بریا په توګه یاد کړي. ورسپانه نواز شریف او هغه چاته چې له طالبانو سره د خبرو پلویان دي وړاندیز کوي چې اول باید په یو اړخیزه توګه طالبان سولې کولو ته راضي کړي او تر هغه وروسته ورسره بیا نورو خبرو ته کینی. که داسې ونه شوه نو د ورسپانې په لیکنه دواړه خواوې به مساوي وګڼل شي. په لیکنه کې د پاکستانی پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی خبره هم راغستل شوې چې وایي له طالبانو سره خبرې کول هله ممکن دي چې دوی وسله وغورځوي او حکومتي واک اختیار ومني. خو په لیکنه کې پوښتنه شوې طالبان به ولې په داسې حال کې چې له دوی سره د خبرو حکومتي وړاندیز ته د حکومت د کمزورتیا په توګه ګوري دغسې کولو ته اړ کیږي. نواز شریف غواړي داسې پالیسۍ خپلې کړي چې پاکستان له بهرنۍ نړۍ سره ونښلوي، خو طالبان بیا غواړي چې له نورو هیوادونو یې پرې او خپله سخدریزه ایجنډا پکې خپره کړي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په تیرو انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ډلې په خیبر پختونخوا کې بریا ترلاسه کړه او د مهالي په یاد صوبې کې د حکومت جوړونې چارې پیل کړې دي. دا چې د تحریک انصاف نوې حکومت په د صوبې د خلکو د خیر خیګړې په تیرو د تعلیم په برخه کې کومې پالیسۍ خپلې کړي، په اړه یو ورځ موږ د همکارې ملیحا امیرزاده دا رپورټ.
په پاکستان کې د یو لسم مې د انتخاباتو نه پس په خیبر پختونخوا کې زیات سیټونه ګټونکي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د انتخاباتو نه مخکې او پس داوی شوی چې په صوبه کې به د تعلیم په برخه کې ترقی کوي. په داسې حال کې چې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ کې په تیر حکومت کې د یو شمېر نوو پوهنتونونو، کالجونو او سکولونو پرانیستل شو او ورسره په ترهګریز جنگ کې د تباشو سکولونو بیا ودانې هم پر مخ بوتلله، دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا نوی ائتلافي حکومت په هم دغه شان کار پر مخ بوزي او که څنګه. په هلکا ان اے درې کې د پی ټی آی سره تعلق لرونکي کامیاب امیدوار ساجد نواز د خپل ګوند د پالیسۍ په اړه وایي.
دا پالیسی ده چې کې با چینج غوډای شي، لکه یو رم لکه وای کنه چې ایجوکیشن کا پرایویټ سکول نه وي او کا سرکاري سکول نه وي، او بل با پالیسی کې ده چې خیر ایت کلاس نه مسکل نن ځای کې با کسوک دا چې لکه غریب دا وي نو هغه ته مسکل سم له شي خپل اونر نو بیا کاغذ تعلیم خو نشي جاري کول له ساتل نو ان خو با عزت روزګار د پاره باغ ته مواقع ملاوي. تاسو اوس هم کار کوي چې پرایویټ سکول نو سلیبس او هغه ته جو دا وي نو ازمو پرایمری لیول نه دا کار شروع کیږي.
په نوی راتلون کې ائتلافي حکومت کې شامل ګوند جماعت اسلامي پاړه ویل کیږي چې د تیر حکومت په تعلیمي پالیسيانو ټکونه کړیو او ویل کیږي چې غواړي د تعلیم شوبه په خپل لاس کې واخلي. په داسې صورت کې به د تعلیم په شوبه کې پرمختګ څنګه ممکن وي؟ ساجد نواز وای
تقریبا یو رنگ دے پاغم دادی کرے چې منصور بز ان شاء الله د پاکستان تحریک انصاف بفالو کی خیر دی دا چینج وکاسو دے زر دو نه او بهر سیکٹر کې.
کو پپی خبر کې د خبريال شمیم شاهد په خبره د پاکستان تحریک انصاف ته داوو باوجود داسې فکر نه کوي چې په صوبه کې به تعلیم ته خاص ترقی ورکړل شي.
که تاسو وګورئ چې کله نه د پاکستان تحریک انصاف وړي کامیاب شوې دي نو دا غي دا داوه ده چې غي په تعلیم په مټ کې ډېر کوټلي قدمونه اوچتي او غي تعلیم د ډېره وده ورکوي. د دې په اړه یو خاوی لا خاص پالیسی نه ده ویلې، خو اندازه دا سکیږي چې د عمران خان با د دې لپاره یو خصوصي طرز کوم جوړي او هغه واقعي کاغذ په خپل وعدو کې کامیاب شي نو کېدی شي چې زو شي. خو چې بل طرف ته زه د حکومت سټرکچر ته ګورم نو زما نشي یقین چې د پاکستان تحریک انصاف په دې کې هغه رول ولوبوي چې کم د دې نوړاندې د عوامي نشتن ګوند کړو.
کارپوهان وایي د ته کتل دي چې په نصاب کې په پخوانو وختونو کې شامل شوی جهادي نظریه څنګه لمینځ وړل کیږي او وایي چې د دې لپاره به یو واضحه او کوټلې تګلاره مخې ته راوستل پکار وي.
ملیحا میرزاده وا په همدې حال کې وردونکو د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو حکومتي ادارې وایي د نړیوال بانک په مالی مرسته باندې قبایلی سیمه په شمول د یادې صوبې په کالجونو کې د اعلی تعلیم معیار ښه کول یو پروژه پیلوي. په دغه اړه تفصیل د اصرار هتل ناورو.
خیبر پختونخوا کې د اعلی تعلیم څنګ د نړیوال بانک په مرسته د اعلی او معیاري تعلیم د پرمختیا فیصله کړې چې تر مخه به د قبایلی سیمو په شمول د صوبې د کالجونو معیار ښه کول شي. دغه لړۍ کې د صوبې 21 کالجونه د ماډل کالجونو جوړولو کار پیل کړی شوی دی چې په اولنی پړاو کې مشرانو ته تربیت ورکول شي. د نړیوال بانک په مرسته د پیل کړی شوی دغه تعلیمی پروسې پاړه مشال ریډیو ته په پیښور کې د هایر ایجوکیشن کمیشن د سیمایز دفتر معاون مشر ناصر شاه وایي.
ورش کنجونه چې دا موږ سلیکټ کړو د دې پلانونو چې ترنګ ډپارټمنټ سره اوخې دي په کالجونو د قانون چې د معیار په توګه خشي
دوی پر اتلونکو کې د روانه پروسې پاړه زیاتوي.
هغه کې موږ لپاره 9 سنټر ورته مخکې دي چې د میشن د سټیټمنټ کې د سټوډنټ کوالټي دا د لابراتوار د لابراتوار کوالټي دا
دغه لړکی دا وخت د هایر ایجوکیشن د سیمایز دفتر لخوا 15 ورځنی تربیتی پروګرام روان دی چې د صوبې د بلابلو سیمو د کالجونو 21 مشران پکې برخه اخلي. په دغه تربیت کې برخه اخستون کې د پېښور د سوفیریر ساينس کالج پرنسپل او د خیبر پښتونخوا د اعلی تعلیم د سانګې معاون رئیس پروفیسر تاج بہادر د یاد پروسې او تربیت پر اهمیت مشال ریډیو ته وایي. د ہائر ایجوکیشن کمیشن د چارواکو په وینا په یاد پروسه با 300 میلیون روپے خرچ کول شي چې په اولنی پړاو کې به د صوبې 21 کالجونه د معیاري تعلیم ماډل کالجونه جوړول شي او په دویم پړاو کې به د قبایلی سیمو د تعلیمی معیار ښه کول او کالجونو د پرمختیا کار روان ساتل شي چې ورسره به یو خو د کالجونو استادان ګټه ومومي نو لبل خو د صوبې زرګون زده کوونکي به د نوي دور د غوښتنو سره سم د معیاري تعلیم لاسانو ګټه پور تکړي شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
اوریدونکو له دې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډي سوور.
د بلوچستان د سرخال کوټې د مشرقي بای پاس سیمې په بوسامنډای کې نن سهار یو ریموټ کنټرول ومی چاودنې د بلوچستان کنسټبل لیګ سرتیرو په شمول 2 کسان وجلي او 10 نور ټپیان کړي دي. زموږ خبريال د پولیسو د ډي آی جی فیاض سنبل لخلې وایي چې نن سهار په یاد سیمه کې د بلوچستان کنسټبل لیګ سرتیرو وړونکو یو ګاډي تیرېدو چې ریموټ کنټرول ومی چاودنې سره مخ شو. د پاکستان د ولسمشر عاطف زرداری دفتر نه خبر شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون په ایوان صدر کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ چینی خلائی تیاری ته د پاکستان د رسد او یو شمیر نور برخو کې د همکارۍ په یادښتونو دستخطونه وشو. د افغانستان د غزنی ولایت په مکر ولسوالۍ کې تیر ماښام ځانمرګي برید شوی دی چې پکې 21 تنو ته مرګوب لاوړېدلی ده. چارواکي وایي ځانمرګي برید په مکر کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاسون پر یو قمندان شوی دی. د دې برید پر طالب وسلوالو په غاړه اخیستی. د پاکستان یو عدالت په 2005 کال کې د قاضیانو د نیولو په یو مقدمه کې د پخواني پوځي حکمران پرویز مشرف ته ضمانت درخواست رد کړی دی. د فراه ولایت د بارابلوک په نامنه ولسوالۍ کې یو شمیر ځوانانو پرون په یو غیر معمولي اقدام کې پر کورونو او دیوالونو د جګړې پر ضد او د سولې د ملاتړ په اړه شعارونه ولیکل. چارواکي وایي په لندن کې د پوځي زده کړو یو مرکز ته نږدې په یوه حمله کې 1 تن وژل شوی او لږ تر لږه 2 نور ژوبل شوي دي. د امریکا حکومت پرون ومنله چې د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې 4 امریکایان هم وژلي دي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نو اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر نورو.
د پېښور نخ پرېدون کې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارېیې کلی کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میانواز شریف ویلي دي چې موږ د بجلی بحران ختمولو لپاره وخت نشو ورکولی، خو ولې د دې مسلې هوارولو ته به په جنگي بنیادونو پاملرنه کولی شي او زموږ د حکومت شروع کېدو سره سم ولس به په لومړیو 1.5 ورځو کې یو غوره فرق محسوس کړي. ادارې وایي چې نواز شریف دا هم ویل چې دا وخت ملک کې مختلف ستونزې موجود دي، خزانه خالی ده او د قرضونو پیټې هم ملک په وګو پروت دی. ولی موږ په اخلاص د ملک او قام خدمت کوو او د بجلی د بحران حل به په لومړیو ترجیحاتو کې شامل وي. اداري وړاندې لیکي چې بلخوا د خیبر پښتونخوا نامزد وزیر اعلی پرویز خټک په خبر کې مختلفو ډلو سره د خبرو کولو په وخت ویلي دي چې د صوبې عوام خفه دي او په مشکلاتو کې راګیر دي. دوی د تعلیم، صحت او پولیس محکمو نه مطمئن نه دي، ډېر بې انصافي شوي دي او موږ لا اوس په کار دي چې په اخلاص سره د خیبر پښتونخوا د عوامو خدمت وکړو. د ادارې په وینا چې په مستقلو بنیادونو باندې نوی جوړیدونکو مرکزی حکومت او صوبایي حکومتونو ته د ملک د نن د معیشت توانایي بحران ترهګري او د ګرانۍ په شان په لویو لویو چیلنجونو باندې د قابو موندلو سره سره د تعلیم، صحت، سیلګري، زراعت او مختلفو صنعتونو ته د پراختیا ورکولو او د ترهګري او توانایي بحران له امله د بندو کارخانو، میلونو، فیکټرو او نورو کاروبارونو روانولو درنې ذمہواري پرتی دي او د بحرانونو ختمولو او یادو موارو په صحیح ډول ترسره کولو د پاره به د نوي حکومتونو او ټولو سیاسي ګوندونو شریک کار ته به اړتیا وي او دا ضرورت د ټاکنو ترسره کېدو سره سم منډیټ ترلاسه کېدونکو ګوندونو هم نه یوازې محسوس کړی دی، بلکې د لړکي د کوټلو ګامونو پورته کولو اراده هم ښکار کړی ده. اداریا اخر کې هله سرګندوي چې نوي حکومتونه به ارومرو خپل وعده ترسره کړي چې دا رنګ دا ولست یو شمېر ستونزونه خلاص شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریا کې وایي چې د خیبر پښتونخوا نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک خپل خبرو کې ویلي دي چې تحریک انصاف دومره صلاحیت لري چې صبح کې امن راولي او د ترقې په لار روانه کړي. اداري وایي چې پرویز خټک کومې خبرې کوي دا هیڅ ګران نه ده، خو څنګه چې تحریک انصاف وادي او داوی کوي کدوی په دې عمل درآمد اونکړو یا د دې په پوره کولو کې ناکام شو، نو څنګه چې ولس په دوی اعتماد کړی دی همدغه رنګ به د دې ردی عمل هم مخې ته راځي. اداري مخکې وایي چې د ولس د دې سره هیڅ کار نشته چې کومې مسلې د صوبایي حکومت په لاس کې دي او کومې د وفاقي حکومت، ویله خو بس د خپلو مسلو حل پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې د بې پیلوټ الوتکو په استعمال کې د کمی او په دغه اړه د ولسمشر براک اوباما د یو ممکنه وینا په اړه بحث کړی دی. د برتانیا ټایمز ورځپاڼې بیا د دې هیواد د حکومت د هغې پریکړې په اړه لیکنه کړې ده چې افغان ژباړونکو ته به په برتانیا کې د ژوند کولو حق ورکړل شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دوو مقالو غټ ټکی وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په خپل لومړۍ دوره کې د بې پیلوټ الوتکو هرکلی وکړ او د شکمن اورپکو په هدفي توګه په نشه کولو د هغه ولسمشرۍ تشریح کړې ده. خو د ورځپاڼې په لیکنه د دې بریدونو د قانوني، اخلاقي او اغیزمنتیا په اړه په راپور ته شوی بحث کې له مشکلاتو سره مخامخ شو. په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه په 2010 کال کې اوج ته ورسېدل او له هغه وروسته په تیزی سره کم شوي دي. په یمن کې د دې بریدونو کچه د تیر کال په پرتله نیم په نیمه راټیټه شوې ده او په سومالیا کې خو په تیر یو کال کې د یو برید خبر هم نه دی ورکړل شوی. ورځپاڼه لیکي د پنځشنبه په ورځ د امریکا په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د ولسمشر باراک اوباما وینا ته له ډېر وخت انتظار کېده. ولسمشر اوباما به په دې وینا کې د دې بریدونو وضاحت وکړي او د دې بریدونو پر لاسته راوړنو به رڼا واچوي. یو داسې چارواکي چې د ولسمشر د دې وینا د متن جاج اخیستې د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي چې ولسمشر به د امریکا لخوا د قید د تګلارې او د ګونتنمو زندان د تړلو پر هڅو هم خبرې وکړي. د دې چارواکي په خبره ولسمشر اوباما به په راتلونکو کې د القاعده او د هغوی د ملګرو په اړه امریکایي تګلارې ته چوکاټ وټاکي. بل پلو ټایمز ورځپاڼه لیکي دا یو ډیر ګران کار دی چې یو څوک ځان د جګړې پر مهال د پوځ په لیکو کې ودروي. ورځپاڼه لیکي د داسې خطر په پام کې نیول د دې لپاره کافي دي چې د نورو هیوادونو وګړو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړل شي. ټایمز ورځپاڼه د دغو افغان ژباړونکو په حواله لیکلي دي چې په افغانستان کې د برتانیا له ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ورځپاڼه لیکي د برتانیا وزیر اعظم د سې شنبه په ورځ وویل چې د 1500 افغان ژباړونکو ته به په برتانیا کې د ژوند کولو حق ورکړل سي چې له 2000 لومړي کال یې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا تر دې اعلان وړاندې امریکا، کینیډا، آسترالیا او نیوزیلند هم هغو افغانانو ته د پناه ورکولو اعلان کړی دی چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې د یو بل منظورولو په ترڅ کې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد له مخالفه یاغیانو سره د وسلو د مرستې اجازه ورکړې ده. په یاد هیواد کې د تیرو دو کلونو په موده کې په دو کلونو په شخړو کې لږ تر لږه 80,000 کسان وژل شوي دي. رویټرز خبری ایجنسی په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې غټ ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
رویټرز خبر ایجنسی لیکي د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې د تیر ګل پورس په اکثریت سره د هغه بل په حق کې ووټ ورکړي چې د شام یا غیانو ته به وسلی ورکوي. خو دا ښکارانه ده چې د بل منظوري وروسته به چاته وسلی ورکوي، ځکه چې واشنگټن په دې جګړه کې د یو ذمہوار رول لوبول غواړي. خبر ایجنسی لیکي چې دغه کمیټې 15 غړو د بل په حق کې رائے اچولي او دا لومړی ځل دی چې د دوه کالو کورنۍ جګړه کې امریکایي قانون جوړونکو د فوزي امداد په اړه د بل منظوري ورکړي. د دې بل حتمی منظوري به د سینټ نه اخیستل کیږي، چرته چې قانون جوړونکي به په ولسمشر باراک اوباما زور راوړي چې د شام یاغیانو سره نورې مرستې وشي. خبري جنسلي کې چې د ریپبلیکن ګوند درې غړو د بل مخالفت کړي، په دې کې یو ټام اودیل رویټرز خبري جنس ته ویلي چې دوی ته نه د معلومه چې چا ته وسلې ورکول کیږي. دا رښتیا خبره ده چې هر ورځ حالات بدلیږي، په ځینې وختونو کې یاغیان په خپل منځ کې جنگ کوي. خبري جنس د ډیموکرات ګوند غړي رابرټ منینډز په حواله لیکي چې د شام حالت له سیمې او د امریکا لخوا د ترهګرۍ ضد روانو هلو ځلو په لټ کې ډېر مهم دی. خبري جنس د سینیټر جان میکین په حواله لیکي چې په شام کې ډېر داسې خلک شته چې ورسره په قانوني توګه د حکومت جوړولو لپاره خبري کېدلی شي. خبري جنس د سیډونکو په حواله لیکي چې واشنگټن به د وسلو ورکولو لپاره د غوره خلکو انتخاب وکړي. دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش پنځله زره درې سوه شپېته پنځله زره اووه سوه څلوېښت
او په پنځله زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ پر ویب پاڼه mashalradio.com کې هم کتلې او لیدلې شي او لیدلې شي ټول خبرونه. اوس راځو یو بل موضوع ته. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې د واک دورې په ختمېدو ده ژمنه کړې چې هغه پریکړه به بیرته بدله کړي چې د یو نږدې کس یې د جون د 14 نیټې په انتخاباتو کې له کاندیدېدو بې صلاحیت کړی دی. د سې شنبې په ورځ د ایران نگهبان شورا د هیواد د ولسمشر په انتخاباتو کې د اسفندیار رحیم مشایي کاندیدی رد کړه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
د ایران د نگهبان شورا د ولسمشری د څوکۍ د تقریبا 200 احتمالي کاندیدانو څخه یوازې اته تنه تایید کړي دي چې ډېری محافظه کاران دي او د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ته وفادار دي. احمدی نژاد د چهارشنبه په ورځ وویل چې له کاندیدانو څخه د مشایي د بې صلاحیت کولو مسله به له خامنه‌ای سره یاد کړي او نوموړي دا یو ظالمانه اقدام وباله. نوموړي مشایي یو صالح شخص وباله او هیله څرګنده کړه چې دا ستونزه به هوار شي. د ایران د محافظه کار دولت د ځینو اشخاصو په نظر رحیم مشایي احمد نژاد ته ډیر نږدې دی چې له خامنه‌ای سره یې اړیکې ترنګلې دي. همدارنګه داسې ښکاري چې محمود احمد نژاد چې د ایران د قانون پر بنسټ د درېمې دورې لپاره ځان نشي کاندیدولی هڅه کوي چې د مشایي په وسیله خپل واک وساتي. بل سرلارې کاندید او د ایران پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجاني چې یو سمنځلارې دی هم په انتخاباتو کې له کاندیدېدو منه شوی. رفسنجاني نه هاویا کلندې او دا مهال د ایران د خبرګانو د شورا مشري کوي. د نگهبان شورا پرته له دې چې د رفسنجاني نوم یاد کړي ویلي دي له کاندیدۍ څخه د یو شمېر کاندیدانو په بې صلاحیت کولو کې ډېر عمر او جسمي کمزوري هم د علتونو په توګه په نظر کې نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دي د ایران نگهبان شورا غواړي چې د خپل خوخي کاندیدان را مخې ته کړي او پر دې بنسټ غوړه کوي چې د رژیم ګټي وساتي نه د ایران د خلکو په خوخه. د ایران د اتمی مسلې په اړه د دې هواد لوړ رتبه مذاکره کوونکې سید جلیلی او د خامنه‌ای د بهرنۍ پالیسۍ مشابه علي اکبر ولایتي هم په هغه کاندیدانو کې دي چې کاندیدی تایید شوې ده. بلتن چې د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې د کاندیدو اجازه ورکړل شوې ده هغه د تهران خاروال محمد باقر قالیباف دی چې د خامنه‌ای له وفادارانو څخه دی. د ایران د انقلابی ګارد پخوانی مشر محسن رضایی به هم په دې انتخاباتو کې کاندید وي. یو شمېر منځلارو کاندیدانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د ایران د جون د 14 نیټې د ولسمشری په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په دوی کې یو د ایران پخوانی اتمی مرکشي حسن روحانی دی چې د رفسنجانی له نږدې اشخاصو څخه بلل کیږي. په تایید شوو کاندیدانو کې محمد رضا عارف یو وسینه اصلاح غوښتونکی کاندید ګڼل کیږي. نوموړی چې یو شپېته کلن دی د امریکا په سټنفورد پوهنتون کې برېښنایي او مخابراتي انجینرۍ په څانګه کې زده کړې کړي او مخکې د ایران د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر او همدارنګه کله چې د اپوزیسون مشر محمد خاتمی ولسمشر و ښاغلی عارف د ایران د لومړني مرستیال ولسمشر په توګه کار کړی.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پای تیره پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا ده پختنو پا غختنو بانی ده دی پارمانو ده خویده
دریا خان افریده ده گرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
ده پختون قوم ده خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان ده پختنو پا درد بانی ده درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خپل مقاله کې لیکلي د افغان ولسمشر حامد کرزي له خوا هند ته د پوځي مرستلو لپاره وینا کول خی د پاکستانی پوز غوسه راپاروي. د لیکنې له مخې ولسمشر کرزي د افغانستان د خ راتلونکو په خاطر د غسه کولو ته زړه خکړی دی. د ډان د لیکنې نور تفصیل د انیسا اجمل لاورو.
ډان روسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د هند په دوره وو او داسې فکر کېده چې د آینه به د پوځي مرستو خواست کوي. د دې هر څه نه یو خوا داسې څرګندېږي چې ولسمشر کرزی د امریکا لخوا د ورکول کېدونکي پوځي امداد نه خوشاله نه دی. خو د مقالې تر مخه هغه تزان په دې پویول پکار ده چې د هند نه د پوځي مرستو خواست د پاکستان په پوځ کې غوسه پیدا کولی شي. مقاله لیکي د 1990 کال په لسیزه کې طالبانو لخوا جنگیالي مجاهدینو ته ماتې ورکولو په اړه داسې فکر کېده چې د پاکستانی پوځ لپاره یو لویا خبره وه. د ولسمشر کرزي له هند سره د اړیکو تر شا یو وجه دا هم ګڼل کېږي چې د پاکستان پوځ د پاکستان او افغان طالبانو سره څه نه څه اړیکې لري. د مقالې تر مخه د عوامي نېشنل ګوند په انتخاباتو کې ماتې داسې نیوکې راپورته کړې چې د پاکستان الیکشن کمیشن مشر د فخرالدین ابراهیم پر ځای حکیم الله محسود و. رسپانه لیکي د پاکستاني او افغاني طالبانو ترمنځ فرق کول ګرانه خبره ده. کابل په مسلسله توګه د شکایت کوي چې وسلوال د پولي بل اړخته راوړي او بیا اسلام آباد هم د غرنګ تورونه په کابل لګوي. مقاله لیکي طالبان یې د ښو او بدو طالبانو په نامه بیل کړي، خو دا هر څه مختلفو خلکو ته بیلې بیلې معنی ورکوي. هغه طالبان چې پړې باور کېږي له استخباراتو سره زیات نیستي دي، د کرزی حکومت لپاره ډېر بد دي. مقاله لیکي د طالبانو په قطر کې چې کوم مشن دی په عین حال کې د قرباو لخوا تر دې فشار لاندې دي چې د القاعده نه دوی بیل شي. خو د مقالې تر مخه په دې خبره کې به دومره ستونزه نه وي، ځکه چې د ملا عمر د القاعده مشر اسامه بن لادن سره کومه دوستانه رویه وه، په هغې ځینې طالبان د مخکې نه خوشحاله نه وو. رسپانه لیکي له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو خندا هم دی چې طالبان د ګونتنامو بی جیل نه د خپلو قیدیانو خوشي کېدل غواړي. مقاله لیکي په راتلونکي کالونو کې د پاکستان په کړنلارې کې به افغانستان یو سخت جزوي، خو دا هیله کېږي چې د نواز شریف حکومت به ډېر اسانۍ سره د هر څه وکړي. ډان رسپانه لیکي په دې پوهېدل ګرانه خبره نه ده چې ولې ولسمشر حامد کرزی د پاکستان پر ځای د هند نه پوځي مرستې غواړي، خو هغه په دې پوه دی چې د افغانستان د پر امن راتلونکي انحصار له ګاونډي هیوادونو سره په همکارۍ کې دی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات څه دي؟ سندري وایون کی دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
او سوریدونکو اتلان ونی ز خبرونه درته وړاندې کوو چې نن په کتابو د پښتو ژبې لپاره د وتلی افغان لیکوال او محقق عبدالحی حبیبی د خدمتونو پاړه معلومات ترلاسه کوي. دا خبرونه زما همکار بشیر غواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومنه. نن درته د پښتو ژبې د تاریخ لیکونکي او څېړونکي عبدالحی حبیبی په اړه ډېر معلومات لرو. عبدالحی حبیبی په 1910 کال کې د افغانستان د جنوبي ولایت کندهار په بامیزو کې زیږیدل دي. هغه په پښتو او دری ژبې سلګونه کتابونه لیکلي او په عربي، اردو او انګریزي ژبو ښه پوهېده. د ښاغلی حبیبی پاړه د نوموړي ملګری او لیکوال عبدالرؤف بینوا په مختلفو لیکنو کې لیکلي چې د ښاغلی عبدالحی حبیبی ادبي، تاریخي او علمي څېړنې ډېرې ګټورې او د قدر وړ دي. د هغه په نه همدې علمي هلو ځلو دا پو لیکوال په پښتو او فارسی کې د استادۍ مقام ته رسول دی. اوریدونکو عبدالحی حبیبی نه یوازې ښې ډېرې لیکنې کړي، بلکې هغه په بهر ملکونو کې د افغانستان په سفارتونو کې هم دنده پر مخ بیولې او په بیلابیلو وزارتونو کې په مختلفو دولتي ادارو کې کار هم کړی. د کندهار عبدالنافع سند د علامه عبدالحی حبیبی پر څېړنو ډېرې لیکنې کړي. هغه د ښاغلي حبیبی د آثارو په اړه وایي.
او مقالی چې لیکلې دي هغه بيخي تر ډېر زیات دي، تر شپږ سوه تعداد اوړي. هغه په ادب په برخه کې کړې دي، د سیاست په برخه کې کړې دي او تاریخ لیکلو په برخه کې کړې دي. ژبپوهنې په برخه کې یعنی ټول ساحې رانغاړلي دي او سره په څنګ کې ادبي لیکنې کړي دي چې هغه ادبي ټوټې او دا شعرونه او دا ټولې پکې لیکلي دي. خو دې کوم مستقل کتابونه لیکلي دي د هغوی تعداد هم ډېر زیات دی تر سلو اوړي. په هغو کتابونو کې هم دا په پښتو باندې په دري اردو انګلیسي او عربي باندې لیکنې کتابونه لیکلي دي او په همدغو ژبو کې چاپ شوي هم دي. تاریخ لیکنه د ادب دی، سیاست دی.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، عبد الحی حبیبی د پښتو ژبې لپاره د خدمت لوجه د صدیق الله رښتین، قیام الدین خادم، ګل پاچا الفت او عبدالروف بینوا ترڅنګ پنځم ادبی ستوری هم یادېږي. لیکوال او څېړونکی اسد الله غزنفر په دې اړه وایي:
دا هغه کسان وو چې کابل نیمه پېړۍ په خوا دا پنځه کسان نیمه پېړۍ په خوا د پښتو ادب لپاره د ستورو مقام ګټلی وو او د ډېر خدمت په خاطر په دې لقب باندې د خلکو لخوا او په ادبي کړیو کې لمانځل شوي وو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، عبدالروف بینوا لیکلی چې د پښتو ژبې بنسټ که څه هم د علمي اسنادو تر مخه څو زره کاله لرغونی دی، خو د پټې خزانې د پیدا کېدو تر وخته د پښتو د شعر مستند قد قامت زرو کالو ته نه رسید. پټه خزانه د ښاغلي عبدالحی حبیبي په زیار او کوشش پیدا شوه. عبدالنافع ثناوی د نوموړي همدغه کار د پښتو ژبې لپاره تر ټولو ستر خدمت ګڼل کیږي.
د دوی په پښتو ادبیات په برخه کې خدمتونه تر ډېره پورې تر ارچا ډېر بارز دي، ځکه د پښتو ادبیاتو او د شعر د تاریخي کتابت دوی وکولای شوی چې ثابت یې کړي هغه د پټې خزانې پیدا کولو سره او بیا د هغې په ثابتولو سره او په څنګه یې د سلیمان ماکو تذکره دوی را پیدا کړله، هغه هم یو لوی خدمت وکړي او د پښتو قدامت یې زر دوه دوه سوه کلونو مخته ثابت کړي. دوی په ډېر کم سن کې د کندهار د تلوی افغان ورځپاڼې د جریدې د مرستیال وټاکل شو. د هماغه پیل څخه ډېر مختنم او ډېر مهم ادبي کارونه او علمي کارونه شروع کړله. په 1910 کې د همدې ورځپاڼې رئیس وټاکل شو د دې جریدې. په دغه دوره کې ځینې مهم اساسي کارونه چې را شروع کړل، هماغه د عبدالقادر خټک او خوشحال خټک او احمد شاه بابا دیوانونه وه، هغه کلمې نسخې راواخیستلې، تصحیح کړلې، تدوین یې کړلې او د اوږدو مقدمو سره یې په تلی افغان ورځپاڼه کې چاپ کړلې. بیا کله چې دی په کابل ته ولاړې په 1919 کال کې، په هغه وخت کې هم د ده په وخت کې ډېر مهم کارونه پښتو ټولنې وکړله، چې هغه د پښتو قاموس و، هغه ترتیب کړي، پښتو ګرامر و. دا اهمیت په دا دی سرلاری و د پښتو په ادب کې د نورو ټولو را وروسته لیکوالانو، حتی که زه وایم چې د ستورو هم د ده څخه الهام اخیستی او د ده څخه یې ګټه اخیستله. دی هغه څوک چې هغه اساسي کار یې را شروع کړي او پیل یې وکړي او نورو ټولو ته یې لاره خلاصه کړي.
عبدالحی حبیبی د لیکنو ترڅنګ په دولتي ادارو کې په ګڼو پوسټونو کار هم کړی. عبدالنافع ثنای پاړه زیاتی:
کله په 1906 کې د شالمار مکتب څخه په کندهار کې فارغ شو، په هماغه کال دی په همدې مکتب کې د ښوونکي په توګه کار شروع کړ. بیا په 1908 کال کې د تلوی افغان جریدې مرستیال وټاکل شو. په 1910 کې د دې مجلې رئیس وټاکل شو. تقریبا 1909 کال پورې هلته کار وکړ. د 1909 کې بیا د لاري کابل ته هلته د پښتو ټولنې په لومړي سر کې د مشاور د وزارت معارف کار کوي، بیا ورسره د پښتو ټولنې رئیس هم شو او د پښتو 1924 کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي رئیس وټاکل شو. او بیا په 1926 کال کې د ملي شورا اومې دورې کې د وکیل په توګه کار وکړ. له دې وروسته په چمن کې افغان وکیل پجار په توګه هم دنده تر سره کوله. او په 1930 کې د پاکستان د لاري د زینو سیاسي ملحوظاتو په خاطر باندې خو وروسته بیا په کراچی کې د افغانستان په جنرال کونسلګری کې کار کاوه. هلته بیا د پاکستان د دولت تر تعقیب لاندې او وتلی نه شوی د کونسلګری څخه. او بیا په 1940 کال کې کله چې هلته مناسبات د افغانستان د دولت او پاکستان خراب شول نو هغه کونسلګری ټول کارکوونکي راغلل چې دی هم په دې کې دی لیکي چې په زرګونو د په سلګونو کتابونه یې د دوی ضبط کړل شول او په هغه کې د ده هغه اثر چې تر لاس لاندې ولای بشپړ کړي نه و هغه هم ځینې یوړل شول.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو عبدالحی حبیبی د پاکستان په کراچی ښار کې د افغانستان په کونسلګری کې د کار پر مهال د پاکستانی پولیسو په لاس داغه د چیړنو او کتابونو اخیستلو په اړه خپل ملګری او لیکوال عبدالروف بینوا ته یو خط کې لیکلی وو.
زما په اصل صندوق کتابونو کې چې پاکستان ضبط کړل دوه درې زما ناتمام آثار هم وو او دا لانه د معلومه چې بیا به په لاس راشي او کنه. زما غوندې د یو زده کوونکي څخه د زده کړې سامان اخستل او بې له سبب یې ضبطول په دې مدني دنیا کې څومره لوی ظلم دی. ما خو بل څه نه لرل خو یو څو کتابونه او کاغذونه زما د ژوند متاع وو او هغه پاکستانی پولیسو ولوټل. دا علمی لوټنه آیا د چنګیز او هلاکو هغه د کتابخانو سوځونه او لوټنه نه په دریادوي؟
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو عبدالحی حبیبی د خپل لیکنو لاره په سیاست کې هم ډیر بوخ پاتې شوه. دغه د ځواني په محل د ویخ زلمن غورزنګ د روشن فکری سیاسي کار لپاره مشهور وو. که څه هم علامه حبیبی پکې په عملی توګه برخه نه درلوده خو د لیکنو لاره د همدغه نظر په لوي کوله. لیکوال عبدالحد محمد یار په اړه وايي
په افغانستان کې د سیاسي روشن فکری حرکت په معاصر دوره کې په 1906 کال کې د سراج الاخبار د نشر سره د سیاسي روشن فکری معاصر حرکت تر اپریل سوچ بیا د انګریزانو د سخت عکس العملونو سره مخ شو. خو دغه روشن فکرانو خپل مبارزه ته دوام کوي که څه هم سراج الاخبار وتړل شو. بیا په 1911 کال کې چې د علامه محمودي طرزي لخوا څخه بیا دغه لړۍ راونښلېدله د سراج الاخبار په اداره کې او په ځینو نورو اداراتو کې دغه روشن فکران سره راټولېدله او دوی هغه خپل روشن فکري سیاسي مبارزې ته ادامه ورته د ویښو زلمیانو روشن فکري سیاسي نهضه ته واقعا د افغانستان په سیاسي تاریخ کې د روشن فکری حرکتونو یو ډیر روشانه فصل دی. په دغه غورځنګ کې علامه عبدالحی حبیبی په عملي ډول د دوی سره ډیر فعال نه و، اما دغه ټول هغه روشن فکر کسان او لیکوال چې په دغه غورځنګ کې سره توسي و علامه عبدالحی حبیبی هم د دوی ملګری و یا دوی سره ملګری و، نو د دې تاثیرات فوق العاده زیاتی قربانی او د افغانستان کې د روشن فکری حرکتونو د لپاره هم یا د روشن فکری درنا د زیاتو د لپاره هم دي ډیر زیات کار کړی دي. نو په دغه نهضت کې د علامه عبدالحی حبیبی خلیزلی او د افکار زریکنی فوق العاده زیات اهمیت لري.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نن یې خبرونه ختميږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هلی
دلته پښالم یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اورا درو ته موږ جوړ بیرته دې دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندی هیلی دا مشال ریڈیو دا
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 0 منټو له هارون باچا سره اوریدل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.